دا اوس چې در سره دا څه شی دی؟
کخان.
ته لږ راته وغږوه.
صحیح.
څومره وخت کېږي چې دغه زده کوې؟
درې کاله.
درې کاله کې دې نیوس ښه زده کړې؟
نو هغونه صحیح نو متداول تشریم زده کړې.
او په څومره پروګرامونو کې دې برخه اخیستې ده؟
ډېر، څنګه مکتب کې، ارک کې، دا ځایو کې تللی.
دا اوس چې د موسیقي انسټیټیوټ ته د پولر جایزه ورکړل شوې، د دې په اړه که راته ووایې چې دا خو ستاسې انسټیټیوټ ته درکړل شوه، څومره پرې خوشحاله یې؟
ډېر خوشحاله یم. والا
غواړې څه ډول یو هنرمند اوسې راتلونکي کې؟
غواړم چې خپل وطن ته خدمت وکړم او د افغانستان نوم په ټول سطح جهان کې جګ کړم.
او بس په همدې هیله یو چې تاسې دا کار وکړئ چې د افغانستان نوم ښه کړئ. خوشحاله اوسې.
تشکر.
درنوریدونکو د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې هم دا اوس لایي بلې زکونکو سره غواړو خبرې وکړو چې دوی دلته څه زده کړی او هم دا ډول د پولر جایزې پاړم راته وغږیږي. لمړی کوم راته وایي او د دې انسټیټیوټ په کومه برخه کې زده کړی کوي؟
زمانم نگین خپلواک دی. زه د انسټیټیوټ کې د اولین خزینې رهبر ارکستر منوده شوی یم او زه پیانو کار کوم دلته او دولسم سم نه فارغه شوم. سږ کال به دیارلسم سم فهم، یعنی د پانتون اول سیمستر. او موږ ته ډیر افتخار دی چې دا جایزه موږ ګټلې ده او بیا داسې په افغانستان کې دغه یو یوازینی مکتب دی چې دومره جایزې ګټلې دي. نو موږ ته ډیر زیات افتخار دی. موږ افتخار کوو چې دغه سې نورې جایزې هم راوړو د نمایندګۍ په افغانستان باندې.
که دا راته ووایه چې په دنیا کې خو به ډېر داسې ښوونځي وي یا انسټیټیوټونه وي یا پوهنتونونه وي چې هغوی موسیقي کار کوي او موسیقي نورو ته ورزده کوي، ستاسې کار له هغو سره څه توپیر درلود؟ یعنې ستاسې نوښت څه و؟
خو په جهان کې مثلا ډېر انسټیټیوټونه او ډېر مکتبونه دي، خو هغوی هم زمینه هم لري. په افغانستان کې مثلا دا یوازینی مکتب دی د موسیقي یا انسټیټیوټ دی د موسیقي، او نور جهان کې ډېر زیات دي، خو هغوی همدغسې زمینه هم لري، هر څه زمینه لري. مثلا خلک مخالف نه دي د موسیقي، اما زمونږ چې دي مثلا خلک بد ګڼي، موسیقي خوښ نه لري، او هغې خاطر نه مثلا موږ زیات توپیر لرو هغې سره، او موږ زیات ډېر کوشش کوو حتی د خلکو خبرو باندې دومره خپل فکر نه دغه کوو او خپل کار کوو. خلک چې هر څه وایي دومره خطرونه مثلا زمونږ مکتب په غاړه اخیستي دي او بیا هم کار کوي، یعنی دغه یوازینی توپیر هم دغه دی.
له دې وروسته چې دغه جایزه مو واخیسته، نور نوي څه پروګرامونه لرئ؟ هم دغه ارکسترونه چې دلته دي او هم دغه زده کوونکي چې دلته درس وایي؟
خو موږ ډېر زیات پروګرامونه لرو. اته موږ ته دعوتنامې رالیږل کیږي چې مثلا موږ کنفرانسونو کې لاړ شو، یا کوم برنامه چې خارج کې وي یا خپل افغانستان کې وي، نو موږ تیاری ورته نیسو، موږ ورته امادګي نیسو، او موږ ځینې پارچې اماده کوو، ځینې موسیقي اماده کوو ورته. بیا کله چې موږ یو غوښتلو زو او هغه ډېر زموږ د زحمت نتیجه بیا معلومیږي، یعنی بیا همدغه سه جایزې ګټو یا ډېر تشویقي ګو، یعنی موږ همیش ورته آماده یو.
درنو اوریدونکو، تاسې د موسیقۍ د انسټیټیوټ د زده کوونکو خبرې واورېدې. اوس راغلی یو چې د دغه انسټیټیوټ له مشر ښاغلي احمد سرمست سره د دغه انسټیټیوټ په اړه او همدا ډول د پولر جایزې په اړه خبرې وکړو. سرمست صاحب، کلمړی د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په اړه معلومات راکړي.
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان در سال 2010
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې د معرف وزارت په چوکاټ کې افتتاح او پرانستل شو. موږ اوس 250 زده کوونکي لرو چې 15 زده کوونکي نجونې دي، نورې ماشومان او تنکي ځوانان دي چې د موسیقي په زده کړو مصروف دي. د موسیقي د انسټیټیوټ کارونه له دوو برخو تشکیل شوی چې یو عمومي زده کړې او بل د موسیقي ځانګړی نصاب دی چې د موسیقي آلات پکې زده کیږي. د بل هر روزنیز مرکز په څیر زموږ په انسټیټیوټ کې هم زده کوونکي تاریخ، جغرافیا، دینی علوم، ژبې، کمپیوټر او نور کتابونه لولي چې سبا د یو ښه موسیقي کار ترڅنګ له معاصر علومو سره هم بلد وي. د موسیقي په برخه کې موږ دوه ډیپارټمنټونه لرو چې یو د افغاني سازونو ډیپارټمنټ دی او بلې د اروپایي سازونو ډیپارټمنټ دی.
د موسیقي سازهای اروپایي
په دې وروستیو کې تاسو ته د پولر په نوم د موسیقي یو نړیواله جایزه هم درکړل شوې. د دغه جایزې په اړه کراته وایي.
دا
زموږ لومړنۍ جایزه نه ده او زه مطمئن یم چې وروستۍ جایزه به هم نه وي. موږ خپلو هڅو ته دوام ورکوو چې د موسیقي له لارې بهرنیانو ته د افغانستان مثبت تصویر وړاندې کړو. هغه جایزې ته چې تاسو اشاره وکړه په دې وروستیو کې موږ اخیستې. دا جایزه پولر میوزیک پرایس نومیږي چې د موسیقي نوبل هم ورته وایي. دا جایزه له 1990 کال را په دې خو هر کال دوه کسانو ته چې یو د معاصر موسیقي لکه پاپ، راک او د اوسنۍ موسیقي د نورو برخو هنرمندانو او بل د کلاسیکي موسیقي په برخه کې ورکول کیږي. معمولا دا جایزه په انفرادي ډول ورکول کیږي، خو کله کله هنري ډلو او روزنیزو مرکزونو ته هم ورکول کیږي چې لنیکمرغه سکال د دې جایزو له دوو ګټونکو څخه یو هم د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او د دې انسټیټیوټ د مؤسس په توګه مونږ ته په مشترک ډول ډالۍ شو.
منایسه مؤسسې په صورت مشترک بر ما اهدا کړی.
له دې جایزې سره سمالي مرسته هم شته کنه؟
جایزې رک مرګ
هغه جایزه چې مونږ اخیستی د دې جایزې هر ګټون کې تا 1,000,000 سی کرون ورکول کیږي چې 1,00,000 امریکایي ډالره کیږي.
یوه پوښتنه مو چې ستاسو له یوې زده کوونکي څخه هم وکړه او غواړو له تاسو سره یې هم مطرح کړو، هغه دا ده چې په دنیا کې خو ډېر زیات بنسټونه شته دي چې هغوی د موسیقي په برخه کې کار کوي، زده کوونکي روزي، خو ستاسو کار له هغوی سره څه توپیر درلود؟ یعنې نوښت مو په څه کې و چې تاسو ته دغه جایزه درکړل شوه؟
تفاوت انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان با
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ توپیر له نورو هغو بنسټونو سره چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دا دی چې دا بنسټ یوازې یو روزنیز مرکز نه دی. مونږ په دې معتقد یو چې موسیقي د انسانانو په ژوند کې بدلون راولي. د ټولنې د وضعیت ښه کېدل، د ماشومانو او ځوانانو د ژوند ښه کول او همدا ډول په ترتیب سره موسیقي د یوې وسیلې په توګه نه تنها دا چې افغانان سره نږدې کړي بلکې له نړۍ سره یې نږدې کړي. مونږ له موسیقي څخه د فرهنګي خبرو اترو په توګه استفاده کوو. په دې خاطر زموږ کارونه له هغو بنسټونو سره چې د موسیقي په برخه کې کار کوي تفاوت لري. زموږ بنسټ نه یوازې دا چې روزنیز بنسټ دی، بلکې بشري او فرهنګي بنسټ هم دی. د انسټیټیوټ پروګرامونه او ژمنې نه یوازې د موسیقي د زده کړې په برخه کې، بلکې د ټولنیزو ستونزو او د انسانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هغه دلایل دي چې مونږ یې له نورو متفاوت کړي یو، او دا سبب شوی چې موږ پر لپسې د نړۍ له مختلفو برخو جایزې واخلو.
د نقاط مختلف دنیا به دست بیاریم.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګ د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې و او ما محمد حدیث پردیس وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
سلامونه. راپورونه وایي چې سمو د وروسته به د افغانستان د جګړې او د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د عالمانو یو ناسته ترسره شي. له دې وړاندې په اندونیزیا کې هم د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د عالمانو ترمنځ سمو د مخ کې همدغسې ورته یو ناسته ترسره شوې وه. ویل کېږي داسې چې په نږدې وخت کې به د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ هم د افغانستان د جګړې په اړه یو ناسته ترسره کیږي. دا چې دغه ډول ناستې د افغانستان په روانې جګړې کې کوم رول درلودلی شي څومره مثبت تاثیرات لري. د حقیقت څه دی د دې ونې په خبرونه کې پام دې موضوع باندې غږیږو او په خبرونه کې را سره د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړی مولوی صاحب نور پاچا حماد ملمه دی. مولوی صاحب ته هرکلی او خرغلاس وایو که پایلې لدینه کو چې مخکې په اندونیزیا کې مناسه ترسره شو ویل کېږي داسې چې سوخرو سبا په عربستان کې هم د افغانستان د جنگ په اړه ناسته ترسره شي. د افغانستان د جګړې او په دې هیواد کې د سولې په برخه کې که د عالمانو په رول باندې لږ راته وغږیږي چې څومره رول درلودلی شي.
علما د جامعې ډیر مهم غړي وي په جامعه کې په ټولنه کې د رهبری حیثیت لري. خو د جنگ ماهیت کو ګورو بیا موږ کولای شو چې د جنگ په مهارولو کې د علماو رول وسنجو. د افغانستان د جنگ ماهیت دا ډیر یو پیچلی ماهیت دا داخلي جنگ نه ده. دا اوس داسې جنگ نه ده چې موږ دې کې سپینګیری راټول کړو او د دواړو طرفو ترمنځ کېنو یو جرګه وشي او یو فیصله وشي. دا داخلي او بین المللي ابعاد لري. داخل کې ابزار د جنگ شته لکه مصالح مخالفین چې دي د هغوی هغه افرادونه ابزاري استفاده کیږي د خام موادو په توګه له هغوی نه استفاده کیږي. او دارنګه د افغانستان د حکومت چې د جنگ یو طرف ده دلته هم د موږ عسکر قربانه کیږي په جنگ کې دخیل دي. درېیم طرف کې خپله خارجیان دي د ناټو حضور دلته ده امریکا دلته قواوې لري. دارنګه د منطقې استخبارات د همسایه هیوادونو استخبارات پاکستان دلته خپل هدف لري. او همیشه خصوصا کله نشي د افغانستان انقلاب شروع شوی ده داسې هڅه کړې ده چې د افغانستان دا بحران ختم نشي. دغه څه چې مداخلي وي او په داسې مداخلو کې چې دلته ډیر یو هیوادونه داخل وي په دې کې خپل علما چې موږ ګورګور علما خپل د دې جنگ قرباني دي په سوونو په تعداد کې علما کرام په دې تیر اولسو کلو کې دا په شهادت رسیدلی دي. حق چې د نظام په طرف کې دي حتی بعضې چې مخالفینو سره دي.
بالکل حماد صاحب خود تاسې که څه هم وایي چې دا جنگ استخباراتي بڼه لري او استخباراتي منشي لري خو په افغانستان کې زیات خلک په دې عقیده دي چې دا جنگ دینی اړخ هم لري. یعنی زیات خلک دینی اړخ ورکوي. نو په دې برخه کې د افغانستان د علماو شورا د دې جنگ د ختمېدو په برخه کې بیا څه کړي دي؟
دا خبره صحیح ده چې مثلا خپل طالبان وایي موږ جهاد کو او عام خلک هم وایي چې دا کېدای شي دا د کفر او د اسلام جنگ. دې ته وګورو چې د جنگ آثار او د جنگ قرباني څوک دي. که د جنگ آثار دا وي چې دلته خارجیان وژل کیږي او دلته د افغاني او د خارجي جنگي نو موږ به وایو چې دا د کفر د اسلام جنگ. د دې جنگ قرباني مسجد بمباري په مسجد کې مونځ کوونکي په شهادت رسیږي جنازه هدف ګرځي علما شخصا فرد دا ټارګټ کیږي اطراف او خاورونه دا ټول د دې جنگ قرباني ده او زیات 99% قرباني د دې جنگ خپل افغانان دي. نو وخت سي خپل افغانان د دې جنگ قرباني دي. داسې جنگ ته دینی ویل یا د جهاد ویل دا بالکل غلطه خبره ده. د علماو شورا هم د شورا له طرف نه هم د علماو د شورا افرادو له خپلو منابرو نه له خپلو بیانیو نه په وار وار سره دا خبره کړې ده چې دغه ظلم ده دا تجاوز ده دا جنایت ده دا جهاد نه ده.
یعنی تاسې دا نه منئ چې دا جنگ دینی اړخ لري؟
زه یعنی که عام طور سره له دینه یعنی ډېر وړې ابزار په توګه له دینی موادو نه استفاده کیږي. د خام موادو په توګه ممکن د پاکستان د مدارسو شاګردانو نه به استفاده وشي لیکن د مدارسو د شاګردانو چې عمر وګورو 10 کاله 15 کاله 15 کاله د هغه علم څومره دي هغه عقل شاته خپله په پاکستان کې د پاکستان بعضې رسمي علماو بیانیې ورکې چې د موږ مدارسو کې پاکستان مداخله کوي. که پاکستان ISI هغوی ته ټریننګ ورنه کړي هغوی ته وسایل ورنه کړي موټر سایکل ورنه کړي هغوی ته هغه مواد انفجاري ورنه کړي د شاګرد عمر هم دومره نه وي د شاګرد ذهن هم کور له طرف نه چې شاګرد لیږل شوی د څه لپاره لیږل شوی چې هغه درس وایي دیني علم زده کړي مور پلار له طرف نه قطعا اجازه نه وي هغه په خبره هم نه هغه بېرته خفه وي. خو دلته د خام موادو په توګه استفاده کیږي لیکن شاته چې کوم خلک دي هغه مهم دي هغه کې بیا ډېر لوی قدرتونه لاس لري نزوه مش تر سو پوری اساسن اساسی کارونه شي ایس های کنټرول نشي قدرتونه په دې باندې کار کوي نو وخت چې دومره لوی قدرتونه په دې کې دخیل وي نو دې ته بیا دینی جنبور کول او بیا صرف علماونه د توقع کول چې د دې مهار کې نو دا به لګي د سر غټه توقع
مولوی صاحب خو مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاید یو شمیر عام خلک په دې عقیده وو چې دا جنگ چې د دینی اړخ لري او دې جنگ ته چې مثلا وسلوال طالبان د جهاد نوم ورکي تبه نه غوي دې ته تبلیغات کړی دي عام خلک تیم لک سره لګه دا ذهنیت ورکړی دی چې دا جنگ چې دی جهاد دی او دا دینی اړخ لري ولی تر اوسه پورې تاسې لک تر لګه خلکو ته دا قناعت ورنشو کړلې او هغه خلک چې هغوی مثلا د وسلوالو مخالفینو لیکو ته ځي هغوی د نظام په ضد باندې راپورته کیږي هغوی خو طبعا په یو غلط فهمۍ کې دي د ستاسې په وینا باندې هغوی ته ولې تر دې دمه د افغانستان علماو دا قناعت ورنشو کړی چې دا جنگ استخباراتي جنگ دی او دا کوم دینی اړخ نه لري او خاشاکي افغانان دي
اول خو چې وګورو د قسم فاصله رامنځته شوې ده د خار او د اطراف هلته د حکومت په حضور کې داسې خبرې کول براله هغه نو خپل مرګ ته دعوت ورکول دي دویم عام خلک پوهیم دي ډېر خلک اوس پوه دي حتی که یو عادي سړي نه پوښتنه وکړي نو هغه پوهېږي چې دا د شاته څوک دي دا استخباراتي موضوع ده طالب صفوفو ته عام خلک نه سي ډېر محدود خلک دي چې هغه پاکستان کې وي له هغه ځای نه تغذیه کیږي له هغه ځای نه پیشکاري کیږي نو هلته داسې یو پر امن ماحول مساعد هلته موږ چې ګورو خبرېږو شفاخاني دي د دوی د زخمیانو تداوي کیږي هلته بیخي د دوی ته دا وسایل یو عادي حمله چې کیږي هغه اقتصادي دا په عشر زکات باندې جهاد دومره لوی جنگ پر مخ نه وړل کیږي خلک وایي چې عشر زکات باندې طالبان وایي چې موږ ته خلک کومک راکوي زکات راکوي نو زکات هغه د دوی هغه د ورځې مصارف نه شي پوره کولی ته یو خاص هدف ته زه به د انټرکانټینټل روسل حمله مثال درکړم زه دا مثال په ډېرو مصاحبو کې وایم له پنځو چیک پوینټونو نه خلک تیریږي پنځه شپږ کسان اتلس ساعته مقاومت کوي دومره اسلحه انتقالوي دې سره چې داسې لاس نه وي نو سړی نشي ویلی چې دلته خاص دلته عام خلک ورسره دې سره قدرتونه دي دې سره د نړیوالې شبکې استخباراتي شبکې دي ورسره عام خلک په دې کې نه دي صرف هغه خلک چې پاکستان په مدارسو کې دي هغه نه د آی اس آی په یو مدیریت سره چې مهارت لري افزار استفاده کوي
مولوی صاحب په تېرو ولسو کلونو کې چې عالمانو ستاسې په وینا باندې هغه عالمان چې د دې جنگ خلاف دي هغوی چې کوم تبلیغات کړي دي په ښارونو کې د منبر د لارې نه مخکې تاسې یادونه وکړه فکر کوئ چې دا د قناعت وړ دي تاسې ته لږ زیات خلک اصلا په دې انتقاد کوي چې زموږ عالمان په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه ادا کوي
نه نو نه خبرې به وي چې د علماو مسؤلیت نه ده ادا کړی د علماو د برنامو ته لږ داسې ډېر پوښښ هم نه ورکول کېږي موږ یعنی څو وارې داسې مجالس دایر کړل لکه څو میاشتې مخکې په ژمي کې د ټول افغانستان علما را جمع شول هغوی همدغسې یو فتوا ورکړه چې دغه حملې په عامه ځایونو کې اقلا په دې عامه ځایونو کې یو څوک نظامي نه ده په حکومت کې نه ده ته راځي لکه د چارهیي صدارت پېښې قربانیان څوک دغه څو ورځې مخکې چې د ژورنالستان لس یولس ژورنالستان د موږ په شهادت ورسول دا هم قربانیان څوک چا جواز ورکړی ده اول خو د یو فتوا څوک اول تر اوسه پورې داسې فتوا نه ده راغلې د هغو د دغو عملیاتو د جواز لپاره مخالفین نه شي ویلی چې موږ سره د یو بند فتوا ده له موږ سره د کوم عالم فتوا ده مشخص عالم نشو کولای او موږ سره داسې فتوا وشته چې دیوبند فتوا کړی ده چې دغه حمله چې په بازارونو کې کیږي او عام خلک وژني دا حرام دي د حرم شریف امام دا فتوا کړی ده د اندونیزیا په کانفرنس کې ګوره دغه فتوا راغله چې دغه حمله په عامه ځایونو باندې چې هغه خلک چې هغه ملکي خلک دي اقلا د ملکي خلک وجل د ماشوم په دې پوهیږي چې دا حرام اوس خو داسې ناپوهي نشته خلک ټول پوهیږي اصل منشا منطقي مداخلي دي همسایګانو مداخلي دي لکه د فرا جنگ تاسو ګوري چې مشرانو له طرف نه وزارت دفاع له طرف نه وری شول شي دا دی وبو جنگ ځکه د افغانستان حکومت غواړي چې د وبو مهار کی نو دی اغله پر ایران د حکومت طالبان شو دغه ته د اسلحه د ایران ورکړي و د برنامه غو جوړ کړي و چې د افغانستان حکومت ته جنجال جوړ
موري سپتا چې د خپل تبلیغات یادونه کوي او د علماو د مسولیت چې ادا کړي دي نتیجه فکر کوي چې ورکړي د تر دې دمه
نتیجه خو متاسفانه چې دیش نتیجه نه تور کړي د نتیجه نه ور کول دلیل د دې جنگ د علماو په اختیار نه ده د علماو په فتوا نه شروع شوی او د دې ختمېدل او توقع له علماو نه کول چې تر څو پر اساسي کار نه شوی اساسي کار هغه ده چې کوم خلک چې د دې تمویل کوي کوم خلک چې د جنگ ته برنامه جوړي نقشې جوړي اغه نقشی خونساش اغه خلق باندې حقيقي فشار راش لکه څومره د مخ کې د امریکای ولسمشر پاکستان باندې د ټوټر لاري یو پیغام ورکړ چې دا پاکستان دې شاته ده مونږ مطمئن مو د سلی کې خیال شو چې داسې فشار راش او پاکستان لاس وخت لکه هغه فشار هم حقيقي فشار نه
خو د روسانو په وړاندې د جهاد اعلان او د خلکو را تراپاسول تقریبا په سلو کې 0% د عالمانو لاس پکې ولی اوس نشي کېدلی چې لګ تر لګه خلکو ته دا قناعت ورکړل شي علمانو لخوانه چې د ترګری په وړاندې په مبارزه کې راپورته شو یو ملي قیام وشي
باید هم د څه شوی وحدي علماو په مخ کې موانعات اول تهدیدات امنیتی علما خپل لکه د موږ د شورا شپې ته اعضا په همدې جرم باندې په شهادت رسیدلی دي چې دا دلته په کابل کې دي یا د امام په حیث یا د مدرس په حیث یا د خطیب په حیث یا د شورا د غړي په حیث او هغه علما چې له شورا نه بهر دي او په شهادت رسیدلی دي په دې څو کلونو کې دغه تعداد ته چې موږ ګورو لنډ نمونه یې څو موده مخکې د جلال آباد یو عالم و عبدالظاهر حقانی دغه سي مشکلات چې خلک ګوري نو هغه د علماو د منسجم کېدو معنی دي دویم خلک هم چې ګوري د تلویح کلونو افغانان په جنګ کې دي یو ځل قیام وشو دغین متاسفانه د مجاهدونو غ قیام نتیجه ورنه روسون په سوخت لکه افغانستان په جدي دي چې صبات خواته تللی وای یو حکومت راغلی وای هغه مجاهدین په داخلي جنگونو کې شول اغه نه خلک ډیر مایوس شول نو اوس دوباره داسې یو قیام کېدل په سلويخ کله خلک تقریبا یو قسم سترشوي غوندیم دي
مولوی صاحب ډیر زیات مننه مولوی صاحب کور ودان یو د روسي پښتنې په توګه په انډونیزیا کې د افغانستان انډونیزیا او پاکستان د عالمانو ناست او استاد په وینا باندې د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ به مناسبت تر سره کیږي ولې تر دې دمه د افغانستان عالمان ونه توانېدل چې لږ تر لږه د پاکستان عالمانو ته قناعت ورکړي چې د دې جګړې تر شا ونه دري او دغه د افغانستان د جګړې د ختمېدو په برخه کې همکاري وکړي نه دا چې دغه جنگ ته لا هم لمن وهي
د دې څو عوامل دي یو خو اول عامل دا چې یو د افغانستان د وضعیت داسې ده د خارجانو حضور دا د مخالفینو لپاره یو لوی پروپاګاندا در حال کې طالبان د امریکایانو نه مخکې جنگیدل نو که چېرته دې جنگ دی خارجانو په خلاف نو ولې دې د مجاهدینو سره جنگیدل او ډیر مناطقونه خارجان هم وتل التم سول نه درغلی اوس په فراق کې خارجان نشته دې جنگیږي هر چېرته دې جنگیږي نو دې هدف دا صرف یو تبلیغ دی یو بهانه ده نو داسې یو وضعیت دویم دا داسې د پاکستان ټول علما د پاکستان د افغانستان د دې جنگ طرفدار نه دي ډیر مخلص خلک هلته شته حتی یو عالم پاکستان یو عالم مفتي تقي عثماني په دې کتاب ولیکل چونکې هلته استخبارات دي هلته هم سانسور ده علما ټارګټ کیږي نو صراحت نه دا ونه ول چې دغه جنگ صحیح نه ده لیکن د انسان قتل لريات کوم د مسلمان قتل او د یو انسان بې ګناه قتل چې دې جنگونو په نتیجه کې روزي دې باندې یو مستقل کتاب لیکل دویم پاکستان کې کوم علما دي هغه بیرته د پاکستان د استخباراتو مربوط خلک دي لهذا د دې رجعه د غي منشأ سرچشمه د پاکستان استخبارات ترسي نو د پاکستان استخبارات د دې شاته او دانه د نو منطقي استخبارات نو تر څو پر سه هغه مهار نشي علما خپل قرباني دي جنگ
ډیر زیات مننه مولوی صاحب
خیر ستاسو نه